سلامونه ستړي مشه تاسو مخک لازاده رادیو ناوري په افغانستان کې د مخام شپږ بجې دي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په شمالي سالنګ کې ترافیکي پیښې شپږ تنه مړه کړي او دوه څلوېښت نور ټپیان کړي دي د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري ژانس لیکي چې پیښه تېره شپه د کنګل له کبله د یو پنځه سوه اتیا ډوله مسافرونو کې بس د چپه کېدو له کبله رامنځته شوې ده. بل لور ته نن ماسپښین مهال دغه لار د واورې او توپان له کبله د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوه. سالنګ یوه مهمه ترانسپورتي لار ده چې کابل له پنځلسو شمالي او شمال ختیځو ولایتونو سره نښلوي. د کابل په منډوي کې نن سهار اور لګیدنې زیانونه اړولي دي. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت تایید کړ چې د لومړنیو ارزونو له مخې دوکاندارانو ته ولکه ډالرو په ارزښت زیان اوښتی دی. د منډوي د بوټانو په مارکیټ کې د دغې اور لګیدنې له امله د برېښنا شرطي بدل شوې ده. د اوکراین د جګړې په چارو کې د روسي ستر مرکچي کیرل دیمتروف په متحده ایالاتونو کې د تېرې شپې خبري رغونکي بللې دي. دیمتروف چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار هم دی ویلي چې خبرې پرون پیل او ټاکل شوې سبا هم دوام لري. خبرې د فلوریدا په میامی ښار کې ترسره کیږي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی سټیف ویتکاف او د ولسمشر زوم هم په خبرو کې ګډون لري. د اوکراین کې د روسیې د ناموجه جګړې د پای ته رسولو په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هڅو تازه ګام دی. ټرمپ په نومبر کې پر اوکراین فشار پیل کړ او د سولې په برخه کې اتوش مادیز پلان وړاندیز کړ، خو منتقدان وایي دا وړاندیز تر ډیره د روسیې په ګټه ده. د جنوبی افریقا په تر ټولو لوی ښار جوهانسبرګ کې وسلوالو لږ تر لږه نه تنه وژلي او لس نور ټپیان کړي دي. د فرانسې خبري ژانس لیکي چې وسلوالو نن یکشنبه د جوهانسبرګ په جنوب لویدیځ کې یو بار ته ننوتلي او ډزې کړي دي. پولیس ویلي چې یو بریدګر کلاشینکوف درلود او له پاتو نورو سره تفنچې وي. بریدګرو تر برید وروسته له وژل شوو او ټپیانو څخه د موبایلونو او پیسو په ګډون قیمتي شیان غلا کړي دي. د ډزو ورته پېښه دا دسمبر په شپږم هم شوی و چې لزګونه کسان پکې وژل شوي او ټپیان شوي وو. په جنوبي افریقا کې د جرمونو کچه لوړه ده او دا ډول پیښې د تنظیم شوو شبکو او ډلو لخوا ترسره کیږي. او د ریال مادرید د فوټبال ستوري کلیان امباپا په یو کال کې خپل لوبډلې ته د نهه پنځوس ګولونو په وهلو سره د کرسټیانو رونالدو ریکارډ ته ځان ورسوه. امباپا چې د خپلې زوکړې په ورځې لوبه کوله د لوبې تر پایه فرصت ته په تمه شو، خو وروسته یې پینالټي ضربو کې ګولونه ووهل او ځان یې د رونالدو د 2013 کال ریکارډ ته ورسوه. دغه ویشت کلن یرغلیز لوبغاړي دغه شیبه په هغې معروف حرکت سره ولمانځله چې معمولنی رونالدو ترسره کوي. په دغه لوبه کې چې تېره شپه ترسره شوه، ریال مادرید خپلې سیالۍ لوبډلې ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. اوس د لا لیګا د سیالیو په جدول کې ریال مادرید له بارسلونا وروسته په دویم قطار کې دی. تاسې خبرونه واورېدل، وړاندې سره دا مطالب واورېدلی شئ. د پلازمېنی په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې له اوږد ځنډ وروسته واورې شوې او بارانونه شوې، خو خلک وایي چې دغه واورو بارانونو لارې بندې کړې او ستونزې ورته پېښې کړې دي. په عین وخت کې ځینې شکایت کوي چې هېڅ ډول مرستو ته لاسرسی نه لري.
موزان چې ته ضرورت لرې دا شی ته نه لرم، دا موزان څه نوی نه دا واور په دا خطه کې مو ستراتې هر شی ته ضرورت لرم، کوچې ته وړه ته او هر شی ته موږ ضرورت لرو. ورور
باندې با د سړي شمه کې دا شی خبر باندې خلې څه دي او تر اوسه څومره خلکو سره مرسته شوې دي په اوسني جوسي اتره کړو. د دې ترڅنګ یو شمېر افغان سوداګر هم شکایت لري چې په دغه سورجینی کې سړو خونو ته لاسرسی نه لري تر څو وکولی شي خپلې میوې پکې وساتي.
بس خساجی سا خراب شی رانم یخی تاوان چی سبزین ران خراب شی خساجی بس دغش بس برتیم.
سیاتا د یلداش په اړه چې ولې خلک د یلداش په لمانځي څنګه لمانځي په اړه به هم درته جزئیات ولرو نو مطلب مشتاقم ځم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بی هم ستړی مشه ز فرید سیالم په تخنیکی چارو کې را سره شفیق یاردی د پلازمینی د یو شمیر سیمو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سکال نمرنې واوره شوې چې یو شمیر لارې بندې کړې او لامل ترافیکي پیښې هم رامنځته شوې. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت یک شنبې نن د قوس تیر شمه ویلې د سالنګ لاره د واوره او طوفان له امله په موقت ډول د ترافیک پر مخ تړل شوې ده. نور تفصیل اکرام الله اکرام نور.
د ژمی را رسیدل ورختونه د لارو بندیدل او ترافیکی پیخي د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي د واورې او طوفاني هوا له امله د سالنګ لوی لار په موقتی ډول د ترافیک پر مخ تړل شوی. د دې وزارت وایي محمد اشرف حق شناس یک شنبه د قوس تیر شمه بخپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې تیر شپه د شمالي سالنګ په شاول سیمه کې یو 1580 ډول موټر چې له شمال خوا جنوب لوري ته پر لار وو د موټر چلوونکي د بی احتیاطۍ له امله چپه شوی چې له امله 15 مسافر نو سلور سلبیخت نور ټپیان شوی. نو موري دا هم ویلي چې دا محل هم په سالنګونو کې د واوري اورخت جریان لري او هوا نسبتا طوفاني ده. خو نو موري ویلي چې د سالنګونو لوی لارې موظف پرسونل او کارکونکو د یادې لوی لارې په بیلابیلو برخو کې د واورو په پاکولو بوخت دي. په بیان کې راغلی چې موټر چلوونکو ته سپارښتنه شوی چې ټرافیکي قوانین دي مراد کړي، ګرمې جامې، خوراکي توکي او د وسایطو لپاره د زنجیر له ځانونو سره ولري ترڅو د زړه بوګنونکو پیښو مخه ونیول شي. بیګا د پلازمینې کابل د ځینو ولسوالیو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سکال لومړنۍ واوره ورېدلې چې یو شمیر لارې هم بندې کړې. د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې پنجشیر، میدان وردګ، پکتیا، لوګر او غزنی په ګډون په یو شمیر نورو ولایتونو کې واوره ورېدلې. په همدې حال کې یو شمیر بېوزله او بې سرپرسته کورنۍ وایي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی په سخته یخنۍ کې خپل ماشومان او کورونه ګرم وساتي او د واورې په ورېدو سره جدي ستونزو سره مخ شوي دي. د بامیانو د جاغوري ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد دلی یک شنبه د قوت درشمه ازادي لاړیو ته وویل
دی
وایي په جاغوري کې واوره ورېدلې، هوا داسې یخه شوې چې بېخي ژوند پکې نه کېږي، نه لرګي شته، نه د ډبرو سکاره شته چې خونې پرې ګرمي کړو، نه خواړه شته او نه اوبه. ماشومان ژاړي خو موږ بېکاره یو او سخت اقتصادي ستونزې لرو. حیران پاتې یو چې څه وکړو، بس د الله درګا ته مو سترګې نیولې دي. حکومت هم هېڅ مرسته نه کوي. د غزنی د ګیلان ولسوالۍ یو کورنۍ بې ځای شوې میرمن چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل د خپلې 15 کسیزې کورنۍ سرپرست ده او یخنۍ او روغتونو ترې لورې اورک کړي.
موږ هر شي ته ضرورت لرو، دا شی څه نه لرو، دغه موږ هلته نه وینې چې په دا واور په دا خچه کې چې موږ پراته یو هر شي ته ضرورت لرو، پوچې ته، وړه ته، او هر شي ته موږ ضرورت لرو. وروره
دا کورنۍ د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې له دوی سره مرسته وکړي. و مو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویان دي زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د قوس دیرشمه هم د افغانستان په 21 ولایتونو کې د سختو اورښتونو او واورو ورېدو اټکل کړي. بدخشان، تخار، کابل، کندوز، بغلان، سمنګان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پروان، کاپیسا، بامیان، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی او زابل هغه ولایتونه یاد شوي چې سخت بارانونه او واورې به پکې وشي. په راپور کې مرکشوي کسان داسې مهال د ژمي په راتګ سره د سونتوکو او نورو اړینو موادو او وسایلو د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري پراخه شوې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د روانې ډسمبر په 2مه په یو راپور کې اټکل کړی چې په 2026 کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه افغانان چې د افغانستان د نفوس 50% جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته. تاسو موږ کله ازادي رادیو نوري. یو شمېر افغان سوداګر، بڼوال او همدارنګه بسکران وایي په افغانستان کې د مهال د سړو خونو جوړېدو ته جدي اړتیا ده. دوی ازادي رادیو ته وویل چې په میاشتو د خپل محصولاتو لپاره زیار کوي، خو کله چې حاصلات ورسیږي د سړو خونو د نشتون له امله غوسه او ځای کېږي. په دې اړه نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
بیخی تاوان چی سبزین رانه خراب چی خسا چی بس دغه چی بس پرتی
وای ټول کال په خپل باغونو او کرنیز زمکه کې د بیل بیل میوه حاصلات تزیار بسی خو په خبره ای چی کله د ګټي وخت سی د سړو خونو د نشټوالي لامل سم انیمای میوه او سبزی خصاصی د کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ دی اوسیدونکي کروندګر انصار الله یک شنبه د دسمبر 21 وړاندې ازادي راډیو ته وویل
ځنې وخت ګټه ونیږي ځنې وخت بس خسا شي څه خراب شي بیخي تاوان چې سبزی رانه خراب شي خسا شي بس دغه چې بس پرتی څوک بیا اخلي نه چې معمولی خراب شي بیا څوک نه لري مجبور چې گزارې کوو زه ټول کال هم نه شي کال دولس میاشتې لګي او دغه سبزی نه باغداران خراب شوي دي د میوې خراب شوي څه خسا شول څه پردانه بیا لاړې نو غټ تاوان نه دی خلکو ته ورسېدل دغه سړی خو نو خو بس ښه کار به دا وشي چې موږ ته دغه جوړې شي
دی وایي دوی په ځلونو په تېره کې او اوس هم له حکومتي ادارو او نړیوالو موسسو د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کړې خو په خبره یې تر اوسه په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی سوی د روزګان ولایت اوسیدونکی او بڼوال شفیع الله هم د ورته ستونزې له امله اندېښمن دی او شکایت لري د ازادي راډیو ته وویل
لرو ډېر لرو هغه لکه سیبان انار او داسې نور شیان د دې میوه باغونه موږ لرو نو موږ سړو خونو ته ډېر ضرورت لرو ځینې وختونه داسې وخت راځي لکه دا اوس د پاکستان سره موږ لار تړلې ده که چېرې موږ سړې خونې درلودلی زموږ ټوله شیان به موږ سره ذخیره پراته وی اوس مغه مخ کړي وای نو د دولت سره موږ دا غوښتنه لرو چې په دغه برخه کې پوره پاملرنه وکړي
پاکستان سره هغه هیوا چې د افغانستان ډېر میوه او سبزی ورته صدرېده د دوو میاشتو زیاتو موده اوس بچې ټولې لارې تړلې دي دا لارې د اکتوبر په 18مه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د نښتو وروسته د پاکستان د حکومت لخوا تړل شوي دي راپور کې مرکز شوي کروندګر او بڼوال وایي چې اکثره وخت د میوه او سبزیو د خرابېدو له ویرې خپل حاصلات په خورا ارزانه بیه پلوري او ادا کوي چې آن کله کله تاوان راوړي دغه شان نړیوالو د میوه او سبزی یو شمېر افغان سوداګرو هم په خپل هیواد کې د سړو خونو کمښت د سوداګرۍ لپاره ستر زیان پولی د تازه او وچو میوه افغان سوداګر حاجی عبدالحق چې د هند په ګډون د سیمې بیلابیلو هیوادونو ته د افغانستان میوه صادروي وایي د سړو خونو د کمښت له امله دوی دا مهال په کال کې یوازې شپږ میاشتې میوه صادرولی سي د وړاندې ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې دا کم حاصلات چې رسیږي ټول پر یو وخت باندې رسیږي او پر هغه وخت باندې موږ مجبور یو چې خپل حاصلات یو بهرني ملک ته مصادره کړو که چیرې زموږ سره سړې خونې موجود دي نو بیا موږ دغه خپل حاصلات په سړو خونو کې ایښولای شو او په کراره کراره باندې مارکیټ د دنیا مارکیټ ته یا په خپل افغانستان ته وختن په وختن باندې راایستلای شو موږ د کوچې میوه لپاره هم د دې لپاره ډېر اشد ضرورت دی خارجي مارکیټ ته موږ غواړو چې په 15 میاشت کې خپل میوه صادره کړو او که چیرې داسې وي چې زموږ سره سړې خونې موجود دي نو بیا دا په کال دولس میاشت باندې موږ کرا کرا د خپل مالونه دنیا ته صادر کړو یا مثلا هندوستان ته اوس موږ چېرته واستوو نو هغه ته بیا دا زموږ د حاصلات ټوله معلومه شي دغه مالونه راغلي دي هغه ته رپورټونه پراته وي نو بیا پر هغه وخت باندې موږ په صحیح معنا سره خپل پروشات نشو کولی
خو دا شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت تازه ویلي چې دوی د افغانستان په دولس بیلابیلو ولایتونو کې د دوه وی سړو خونو د جوړولو کار پیل کړای دی د طالبانو حکومت ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د شنبه په ورځ د دسمبر په 16مه په خپل ایکس پاڼه خبر کړي راپور کې ویلي چې د شمیر سړې خونې به په مجموعي ډول د شپږ وی سره میټریک ټنو میوه او کرنیزو محصولاتو د ساتلو ظرفیت ولري د راپور کې راغلي چې پر دې سربېره ټاکل شوی پراتلونکي کې د چین د دولت په همکارۍ د دریو نورو سړو خونو چې هر یو به 1500 میټریک ټنه میوه ساتلو ظرفیت ولري هم جوړې کړي د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په خپل راپور کې ویلي چې دا مهال په ټوله کې په افغانستان کې د فعالو سړو خونو شمیر لسګونو ته رسیږي چې د صنعت او سوداګرۍ او کرنې او مالدارۍ وزارتونو او خصوصي سکتور له لوري جوړې شوې دي هڅه مو وکړه چې کره شمېرې د طالبانو د حکومت له کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت څخه ترلاسه کړو خو د دې وزارت ویان شیر محمد حاتمی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو دې وزارت مخکې ویلي وو چې په دغه هیواد کې شاوخوا 450 لوی او وړې سړې خونې شته چې اکثره یې اوس غیر فعال دي د یادونې ده چې په افغانستان کې د سړو خونو د کمښت ستونزه لسی زراحی سے مطرح کی گی او پر جیتی ارتیائی ٹنگار سوائی دی مخکی چی پاکستان سر اللہ رخلا سے وی دا افغانستان دا سوداگری او پانگونی خونی مسئولین و آزادی رادیو سر خبرو کی ویلی و چی دا افغانستان زینی کرانیز محصولات چی اغا حیوا تا زی حال تا پا سرو خونو کی ساتل کی گی او مودا ورس تا بیر تا هم اغا محصولات پا دیر الوار بایا افغانستان تا واردی گی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورخ کارا کړی
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر وش ساته
په سال کې چې د افغانستان په سلو سیمو کې د 1400 خوانیز کال رسمي وروستۍ ورځې دي، خو د شپږم ټولګي یو شمېر زده کوونکي نجونې وایي چې سږنی ژمی به وروستۍ ژمی وي چې پر دوی به د ښوونځي د زده کوونکي نوم وي. دا چې د دغو نجونو اندېښنې څه دي ورزو تفصیل له فیروزی اسیسی نه اورو.
د 1400 تعلیمي کال رسمي پای او د افغانستان په سړو سیمو کې د زمنۍ رخصتۍ په پایل سره د شپږم ټولګیو یو شمېر نجونې زده کوونکي وایي چې دا زمای به وروستۍ زمای وي چې پر دوی به د ښوونځي زده کوونکي نوم وي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی دا پای په خوښۍ نه بلکې په ژور غم او اندېښنې سره تجربه کوي، ځکه دوی ته د طالبانو د بندیزونو له امله اجازه نه ورکول کیږي چې د شپږم ټولګیو پورته خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د فاریاب ولایت د شپږم ټولګي زده کوونکي 12 کلنې ستایش په ژړغوني غږ ازادي راډیو ته وویل:
و ما نه میخواستم که امسال فارغ شوم، من میخواستم امسال ناکام بمانم و در سال آینده هم درس های خود را ادامه بدم.
من غوښتل چې سږ کال فارغ شم، غواړم چې سږ کال ناکام پاتې شم او راتلونکي کال کې هم درس ووایم. ډېره خفه یم چې نشم کولای خپل ښوونځي ته دوام ورکړم. دا څلور کاله چې طالبان راغلي یوازینې هیله مې ښوونځی و، او غوښتل مې چې راتلونکي کال ښوونځي ته دوام ورکړم، خو نه شم کولای، خفه یم.
زینب یوه بله نجلۍ ده چې په دې وروستیو کې شپږم ټولګي ازموینه تیره کړې او وایي چې په تیرو کلونو کې هر کله د زمي درې میاشتنۍ رخصتۍ ته خوشاله ده، خو سږ کال دا رخصتۍ ورته بل معنا لري. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل:
ما هم درس خود را ادامه بدهم، اما مکاتب برای صف هفتم بسته است.
بسیار غواړم چې زده کو ته دوام ورکړم. خو دوم ټولګي لپاره ښوونځي بندي ډېره لیوالتیا لرم چې راتلونکي کې ډاکټر شم، خو دولت اجازه نه راکوي. چې کله فکر کوم چې راتلونکی کال ښوونځي ته تللی نه شم، ډېره خفه کېږم. لطفا زموږ پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
نن یکشنبه د قوس میاشتې 13مه د افغانستان په سړو سیمو کې د 1400 تعلیمي کال رسمي وروستۍ ورځ ده. که څه هم په دولتي ښوونځیو کې له 4م تر 12م ټولګیو پورې کلنۍ ازموینې د قوس په 15مه پای ته ورسېدې او زده کوونکي تر هماغه نیټې پورې ډیری ښوونځیو ته تلل، خو د تعلیمي نظام د کارکوونکو په خبره ښوونکي او یو شمېر نور تعلیمي کارکوونکي تر ننه په ښوونځیو کې دي او سر له سبا یې زمنۍ رخصتي پیلېږي. له دې سره یو شمېر خصوصي ښوونځیو کې کلنۍ ازموینې ځینې وختونه د قوس تر پایه دوام کوي. د افغانستان په سړو ولایتونو کې د زمي رخصتي په دریو میاشتو جدي دلوا او هود کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم د تعلیمي کال د پای په مناسبت د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو پر اړتیا ټینګار کړی دی. نوموړي د شنبې په ورځ د ډسمبر په 16مه په خپله ایکس پاڼه هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره به د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو لپاره پرانیستل سي، تر څو په ټکو یې د هېواد نجونې وکولای سي په خپل پښو ودرېږي او ورته د هېواد د خدمت کولو فرصت برابر سي.
له خبرونو ور اخوا
تاسې مخک لاساته راډیو ناوري. نن شپه د یلدا شپه ده، د منی د فصل وروستۍ او د کال تر ټولو اوږده شپه بلل کیږي. د افغانستان یو شمېر اوسېدونکي وایي که څه هم د دغې ورځې لمانځنه خپل پخوانی رنګ او شور نه لري، خو بیا هم سږ کال د یلدا شپه لمانځي. د یلدا شپه یا څله چې تر هغې وروسته د ژمي فصل پیلېږي د آریایانو له لرغونو جشنونو څخه ده چې تر اوسه هم د افغانستان په ګډون په یو شمېر هېوادونو کې د کورنیو لخوا لمانځل کیږي. دا شپه د 2022 کال د نومبر په 9مه د ملګرو ملتونو لخوا په دغه نوم ثبت شوی. نور تفصیل په دې راپور کې.
شبیل دا د قیامت پښوا خدایا، تا تصویرونه مې قتل و جړې د
د قوسیا لندې ورسته شپې ته د یلداش په ویل کیږي. دا د کال تر ټولو اوږده شپه ده.
په افغانستان، ایران او د شاوخوا په څو نورو هیوادونو کې د یلدا په شپه ځینې خلک ځانګړي مراسم ترتیبوي. د یلدا شپې ته شاعرانو په خپلو شعرونو کې ډېره توجه کړې ده. د کال دا تر ټولو اوږده شپه د هجران له اوږده درد سره تشبیه کوي. د بارکوال میاخیل شعر سره اورو.
ژوند یو تور اوږده شپه ده یلدا، ژوند یو تور اوږده شپه ده یلدا. زه پکې هر شیبه فال ګورم، د رڼا پاڼه چې په منځ کې د دیوان کښېږدم، هغه دیوان چې شمیر د پاڼو یې معلوم نه دی. د شاعر نوم یې وطن، مګر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی، منظوم نه دی. ترین راووزی داسې شل بیتونه، چې له هر توري څڅېږي د ژوندون وینه، د سباون وینه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا. ته پکې هره شیبه فال ګورې، د خپل تقدیر منګي ته واچوې رڼې هیلې. زه دې په سترګو کې سهار ګورم، ته ترې راوکاږې وړې هیلې. په فال دې وخیژي څو داسې لغړن خوبونه، چې تعبیر د مازی مار چې چلی کړي دي اغزن خوبونه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا. موږ پکې هره شیبه فال ګورو، راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن. څوک پکې کرشې د تلپاتو پسرلیو ویني، څوک وایي وینمه په دار منی. چاته د خاورې مور پړونی ښکارې باد وړی، چا یې له زړه څخه فریاد وړی. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هره شیبه فال ګورم. کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا، کله لاس کې وچه پاڼه د زیوال ګورم. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا.
لیکوال او شاعر علمګل سحر د یلدا شپې په اړه وایي:
خصوصا په یو کورنیو کې چې له کتاب سره سروکار لري، په دې ورځ باندې تر ډېره کښېني نقلونه اچوي، یعنی فلکلوریکې کیسې وایي سره یو بل تر ډېره وخته ناست دي. د رحمان بابا په دیوان باندې فالونه اچوي، البته چې فالونه په نورو برخو کې هم اچوي، لکه په منګي کې چې ځینې فالونه اچوي یا نور رواجونه دي.
یلدا د منی د پای او د ژمي د پیل شپه ده. په افغانستان کې په پخوا زمانو کې د یلدا شپه ډېره عامه وه، خو اوس هغه سې نه لمانځل کیږي، مګر په ګاونډي ایران کې دا شپه ډېره لمانځل کیږي. افغانان د یلدا تر شپې د برات شپه ډېره تجلیلوي. د بلخ ولایت اوسیدونکی بلال وایي بندیزونو دا ډول رواجونه کمرنګه کړي دي.
ځنه هغه خلک چې د لیوالتیا لري، یا مثلا هغه په عموم کې موږ ورته وایو زړه ژوندی وي، هغه خلک چې بیا هم مانځي یا په کورونو کې مانځي، یا مثلا داسې عادي محفلونه جوړوي، په لوړه کچه باندې اوس هغه محفلونه نشته چې د یلدا شپې لپاره پخوا نیول کېدل، مثلا یا په تلویزیوني برنامه وي یا نور وي، په هغه کچه باندې نشته دي. اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک ول مانځي، اما د پخوا په کچه باندې اوس کوم هغه نشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولیکي، یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته جوړ کړي.
د غزنی اوسیدونکي حسین وای د برات د شپې مراسم هم د یلدا د شپې مراسم ته ورته والی لري. د دې په نظر شای مذهبي مسائل سبب شوی وي چې په افغانستان کې د یلدا شپه خپل ځای د برات شپې ته ورکړي.
په شعرونو کې د شاعرانو لوی لوی شاعرانو په شعرو کې یلدا یاده کړې ده، خو داسې خاص پروګرام به داسې نه و چې څوک یلدا شپه ولمانځي. لکه نن سبا فکر کوم دا د مهاجرتو علت و، خصوصا ډېر افغانان چې د ایران ته ولاړل راغلل، نو بعد له دې نه دغه د یلدا شپه چې ده اوس افغانان خصوصا د ښار خلک ډېر لمانځي او د یلدا په شپه باندې فالونه ګوري. د برات په پنځلسمه بیا عین همداسې لنډیو باندې به د لنډۍ به ویلې او فال به پېښود. مثلا یو ماشوم به سرزان به ور پریبی، بیا به نو یوه کمپله له یو رجایی به سر ور واچوله او بیا به ورته مخې ته به یو تش کې د کاسه کې اوبه ورته کېښودلې، او بیا به په دې شاوخوا سې څوک ناستول په دې محفل کې چې دا لوبه وایم که د ساتري وایم څو هم داسې به سره جوړ کړی و. دوی به بیا هر چا په پټه خپله یوه نشاني په هغه اوبو کې وراچوله چې بل څوک یې ونه ویني، د هغې څادر لا د کمپنې لاندې به په دې اوبو کې سوکه هغه خپله یوه نشاني واچوله. دوی داسې په نوبت باندې یو چا مثلا یوې مېرمنې به بیا داسې د کمپلې لاندې په هغه اوبو ته لاس ور ټیټ کړو او یو نشانی به را وایستل. هغه به معلومه نه وه چې د چا ده، خو مخکې له دې چې دا نشانی خلاصه کړي دلته به بیا یوه لنډۍ ورته وویل شوه. هغه لنډۍ سره به بیا چې دغه نشانی را خلاصه کړه و به کتل سې هغه به چې د هر چا وه، نو هغه فال به د لنډۍ هغې مطابق شو.
حسی هم در از وی چه پا دی مراسمو که با یوازی شزو برخه لرله او ناری نبنو. پا کابل او هرات که زین کورنه دی یلدا پشپا دی سندلی پر شاوخوا را طولیجی او دی تازه و وچو میوو پا خوڑلو دی شپل منزی او پا دی شپا فالو نگوری. دی هرات و سیدون که رو قیه وی چه دی یلدا شپا اوس پا دی ولایت که تر پا خواده رل منزل کیجی. په دې ولایت کې د یلدا پشپا د کورنۍ غړي د مشانو په کورونو کې راټولېږي. مشان د تیرو وختونو کیسې کوي او د حافظ په دیوان فال ګوري. په دسترخوان انار او هندوانه شته چې د برکت او پریمانۍ نښه ده او ځینې محلي خواږه خوړل کیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکي ملاله کلیواله د یلدا شپې په اړه وایي:
د منی وروستۍ شپه چې تر ټولو نورو شپو څخه اوږده شپه ده د یلدا شپه ورته ویل کېږي. په دغه شپه باندې موږ خپله د خپلوانو کره ځو یا هغوی زموږ کره راځي، نجونې او ښځې سره راټولېږو او چای او وچه میوه دا شیان راخلو او په خپلو منځو کې بانډار کوو، کیسې کوو، ټپې وایو، سندرې. نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کېږي.
یلدا سوریانی کلمه ده، معنای زیږیدل دی. د ځینو تاریخي روایتونو پر اساس دا جشن د زردشتیانو له پیره دود دی. د څلورمې هجري پیړۍ عالم او شاعر ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې چې په عربي ژبه یې کښلی د یلدا په اړه لیکلي: دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاڅون دی. البیرونی یلدا میلاد الکبیر بللې چې منظورې د لمر جشن دی. د همداراز لیکلي: په دې ورځ رڼا ډېره خپری شي، د انسانانو وده پیلېږي او بلا د زوال په لوري درومي. په پخوانیو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیارې او رڼا جګړه ده. لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نښې دي. د دې خلاف لنډې شپې د لږې بدۍ او اوږدې شپې د ډېرې بدۍ نښې دي. نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسني افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو دا شپه جشن کاوه او د کال دا تر ټولو اوږده شپه به یې په میلو رڼا کوله. لیکوال محب الله زغم د یلدا یوه بل اړخ ته پام را اړوي. دی وایي:
د خلکو له ټولنیز ژوند سره یې رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډېره زیاته حده په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی و. داسې وخت کې چې دا د منی آخر دی، ورځې لنډې دي، څه شی نه زرغونېږي او خلکو حاصلونه راټول کړي وي، تر بل کاله پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلې دپاره مساعده شي. دغه اړخ هم اهمیت لري.
د یونسکو د تعریف لمخې د یلدا شپه د کلتوري هویت، طبیعت، ښځو ته د درناوي، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او سوله ییزو دودونو او د یو بل د منلو د سمبول په توګه لمانځل کیږي. د یلدا شپه د 2022 کال د نومبر په 9 نیټه د ملګرو ملتونو په شوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ ناملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شو.
شب یلدا د قیامت پښوا خدایا تا تصویرونه مې قتل وژړې دمه